ستړي مشي د ډي وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته د ډي وی په نیم ساعته خبری خبرونه کې هر کله وایم ستاسو قربانا منزه شهید یم. نن د پنځشنبې یا زیارت ورځ کال 2023 د اپریل د میاشتې 15مه نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پښتونخوا کې د شپې اته په افغانستان کې ونیمې او دلته په واشنګټن ډي سي کې د ورځې 11 بجې دي. لومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. د امریکې ولسمشر جو بایدن پر رسمي توګه له افغانستانه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې د خپل پاتې ځواکونو د ایستلو اعلان کړی دی. افغان حکومت د بایدن د پریکړې هرکلی کوي او د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند ویلي دي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د هیواد د ټولو برخو امنیت اخیستو جوګه دي. بل پلو ته د پاکستان د پوز مشر ویلي دي چې پاکستان تل د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو د عمل ملاتړ کوي چې ټول شریک فریقین پرې متفق وي. آی اس پی آر ویلي دي چې په ټلیفوني خبرو کې د شریکو ګټو سیمې د امنیت او افغانستان د سولې په خبرو په عمل کې په تازه پرمختګ او نورو دوه اړخیزه مرستو په اړه د امریکا سره بحث شوی دی. بل پلو ته پاکستان کې په وروستیو کې ترسره شوو ټول ټاکنو کې په 5م نمبر راغلی ستر مذهبي ګوند تحریک لبیک د حکومت لخوا تر هغر ګرځول شوی دی او بندیز پرې لګول شوی دی. همداراز په هیواد کې د قهرجنو احتجاجونو وروسته فرانسې خپل وګړو او کمپنیو ته پاکستان نه د وتلو مشوره ورکړې ده. په خبرونه کې دا یو شمېر نور مهم موضوعات او راپورونه لرو تاسو ته به وړاندې کوو، خو لومړی غوښ شي د مهمو خبرونو تفصیل ته. د امریکا غږ دی ودا او د محل تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو تفصیل. د امریکې ولسمشر جو بایدن پر رسمي توګه له افغانستانه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې د امریکایي ځواکونو د وستلو نیټه اعلان کړې ده. افغان حکومت د بایدن د پریکړې هرکلی کړی دی او د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند ویلي دي چې د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه د هیواد د ټولو برخو امنیت اخیستو جوګه دي. همدارز د امریکې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پر برسلز کې د ناټو تر غونډې وروسته په نا اعلان شوی سفر کابل ته رسیدلی دی او هلته یې له افغان چارواکو سره د خپلو ځواکونو پر ایستلو او د یوه نوي پړاو پر پیلولو خبرې اترې کړې دي. د افغان ولسمشر له دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې ښاغلی بلینکن له ولسمشر غني سره لیدلی دی. خبر پاڼه وایي چې صدر غني بلینکن ته وویل چې حکومت یې د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکې د پریکړې درناوی کوي او د پوځونو په ایستلو کې به ورسره مرسته کوي. بل پلو ته د امریکې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د پاکستان د پاوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره په ټلیفون د افغانستان د سولې د خبرو ترڅنګ په نورو موضوعاتو باندې هم خبرې اترې کړې دي. د پاکستان د پاوز ویاند ادارې آی اس پی آر ویلي دي چې دغه خبرې د شروع یا چهارشنبې په ورځ د اپریل په 14مه نیټه باندې ترسره شوې دي. آی اس پی آر ویلي دي چې په ټلیفوني خبرو کې د شریکو ګټو سیمو د امنیت او د افغانستان د سولې د خبرو په عمل کې په تازه پرمختګ او نور دوه اړخیزه مرستو په اړه بحث شوی دی. د پاکستان د پوز مشر ویلي دي چې پاکستان تل د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو عمل ملاتړ کوي چې ټول شریک فریقین پرې متفق وي. همدارز د پاکستان مرکزی وزیر فواد چودری ویلی چې د تحریک لبیک پاکستان په څیر تندره وډلې د اسلام شناخت بدلول غواړي او تشدد ته وده ورکول غواړي. پاکستان کې په وروستیو کې ترسره شوو ټول ټاکنو کې په 5م نمبر راغلی ستر مذهبي ګوند تحریک لبیک د حکومت لخوا تر هغر ګرځول شوی دی او بندیز پرې لګل شوی دی. دغه ګوند د پاکستان وروستیو ټول ټاکنو کې د ګرد هیواد دننه 2.2 رایې ترلاسه کړې وې. پاکستان کې د تندره و مذهبي ډلې تحریک لبیک لخوا د فرانس پر ضد د خوري شوې مذهبي کرکې په ترڅ کې اسلام آباد کې د فرانس سفارتخاني خپل وګړو ته کمپنیو ته په لنډمهاله توګه د پاکستان پرې خودو مشوره ورکړې ده. همدارز د بشري حقوقو مبارز پروفیسر محمد اسماعیل د درې ورځې وړاندې شوې ضمانت نه وروسته نن د پیښور مرکزي جیل څخه خوشې شوی دی. بعد امریکا غږ دی وده او تاسو دغه خپرونه د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه ګوري او اوري. ګران اوریدونکو او لیدونکو تاسو کولی شئ د ډي وی ټولې تلویزیونی خپرونې او همداراز نورې خپرونې په یوټل سټ 70B 103 چینل باندې په خپل کور کې په ډش ټي وي باندې وګورئ. دا مهال زو د لومړي ریپورټ ولوري ته څنګه چې تاسو ته مو وړاندې یادونه وکړه چې د امریکې ولسمشر جو بایډن تیره ورځ د افغانستان څخه د خپلو پاتو امریکایي عسکرو د ویستلو نیټه اعلان کړې چې د مې تر لومړۍ نیټې پورې به دغه ځواکونه د افغانستان څخه وباسي. افغانستان هم د دغه پریکړې هرکلی کړی دی. راځئ چې ویډیو ریپورټ او تفصیل د شعیب زاده څخه په دغه ریپورټ کې په ګډه سره وګورو.
شل کال وروسته د 2300 امریکایانو او زرګونو افغانانو په قربانو او نږدې یو ټریلیون ډالر مصرف وروسته امریکا د افغانستان نه د خپل ځواکونو د بیستلو اعلان
کړی. موږ دغه جګړې ته د یو ښکاره هدف لپاره تللي وو. موږ دغه هدف ترلاسه کړ. بن لادن مړ دی او القاعده په افغانستان او عراق کې د ماتې سره مخ شوی. دا وخت دی چې دغه جګړه پای ته ورسیږي.
دولسه زی ورستو کله چې القاعده تر هغه ډلې په امریکا تر هغه بردونه وکړل او د القاعده ډلې پر ضد امریکا په افغانستان حمله وکړه. د امریکا تیر صدر ډونالډ ترامپ انتظامی وړاندې ردینه د افغانستان د امریکایي عسکرو د وسترو لپاره د مئی میاشتې لومړۍ نیټه ټاکلې و. خو په امریکا کې د ریپبلیکنز ګوند ځنې غړي وایي طالبان به په افغانستان کې نور کنټرول ترلاسه کړي او د امریکا او افغانانو مفاداتو ته به تاوان ورسوي. د ریپبلیکن ګوند سېنیټر لینسی ګراهام وایي
د بده مرغه صدر بایدن د لوی خطرې د کلار فخه کړي چې د افغانستان نه وتل دي که هر څه هم وي.
ناټو هم تیر ورځ اعلان کړی چې د مئی د لومړۍ نیټې نه به د افغانستان نه خپل 10,000 عسكر وشتل پیلوي.
په دې موده کې د طالبانو لخوا زموږ په عسکرو کوم قسمه برید ته به زورور ځواب ورکړل کیږي.
امریکایي صدر په خپل اعلان کې ویلي چې امریکا او ائتلافیان به د نږدې 3,000,000 افغان عسکرو د تربیې او دوی ته د پوځي سامانونو ورکول جاری ساتي.
support peace talks between the government of Afghanistan and the Taliban facilitated by the United Nations. موجب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو مرسته کوي چې ملګری ملتونه یې همکاري کوي او د افغان مېرمنو او نجونو د حقونو خوندي ساتلو ته دوام ورکوي.
د صدر جو بایدن لخوا د امریکا عسکرو د وسترو نیټه د مئی پر ځای ستمبر ته غزولو په جواب کې وسلوالو طالبانو خبرداري هم جاری کړي. د شیکاګو پونتون پروفیسور آستن رائټ وایي
that significantly reduces the level of violence. دا سه هیڅ نه ښکاری چې په افغانستان کې به تشدد کم شي. د خبرو په میز دا سه هم کوم لاندیزونه نشته چې دا سه افغانستان جوړ شي کم چې امریکا غوښتل. نو دا په ډیرو بدو لارو کې تر ټولو خلار ده.
د افغانستان د سولې شورا چې د حکومت لخوا له طالبانو سره خبرو اترو لپاره ټاکل شوی بعد روانه میاشتې په اخیره کې په ترکیه کې ویني. خود د سولې تمې تتدي. د خپل وینا وروسته تیر ورځ جو بایدن د آرلنګټن قومي هدیرې ته ورغلی چې په جنگونو کې وژل شوي عسکرو ته درناوی وکړي. شعیب زاده، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگټن.
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپلو موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کې کاږئ او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کې کاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کې کاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو د ډیوی ټلویزیونی نیم ساعته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه ګورئ، او که غواړئ په کور کې دغه خبرونه پرته له دې چې د ډیوی ویبپاڼې ته لاړ شئ او یا هم د فیسبوک په پاڼې وګورئ، نو تاسو په خپل کور کې په ډش ټی وی باندې یو ټل سټ 70B103 چینل باندې هم دغه خبرونه لیدلی شئ. زو دا مهال یو بل ریپورت ولوري ته چې هم د افغانستان د سولې بهیر او د امریکایي ځواکونو د وستلو اړوند چې د تیره ورځ چې د امریکې د ولسمشر جو بایدن له لوري کوم اعلان وشو چې د امریکایي ځواکونه به د میتر لومړۍ نیټې پرې له افغانستان څخه وباسي، نو د افغانستان حکومت غبرګون کې ویلي دی چې د دې پریکړې هرکلی کوي او د امریکا سره به د هغوی د ځواکونو په ویستلو کې مرسته وکړي. راځئ چې تفصیل یې د حکمل روان سادات په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپل ټولو سرتیرو د بهر کولو پریکړه اعلان کړې. جو بایدن تیر شپه نوښت ویلي چې د امریکایي ځواکونو وتل د مئی میاشتې په لومړۍ نیټه پیلېږي او د سپتمبر 11 نیټې پورې به ټول امریکایي سرتیري له افغانستان نه ووځي. ناټو سازمان د امریکا د ولسمشر جو بایدن له ورته پریکړې سره هم مهال خپل پریکړه اعلان کړې. ناټو چهارشنبه نوښت د خپلو غړو هیوادونو د دفاع او بهرنیو چارو د وزیرانو له ګډې غونډې وروسته په ګډه اعلامیه کې ویلي چې افغانستان ته ورپېښې ستونزې فوځي حل نه لري. د ناټو عمومي سرمنشي یانس ستلتنبرګ په یو خبري کانفرانس کې د خبرو پر مهال ویل چې له خپلو ټولو غړو متحدینو سره تر سلام مشورو دې پریکړې ته رسیدلي چې نور به د مۍ له لومړۍ نیټې له افغانستان نه د خپلو سرتیرو ایستل پیلوي. د جرمني، استرالیا او برتانیا په شمول په ناټو کې د امریکا یو شمېر متحدینو ویلي چې دوی هم خپل پوځیان له افغانستان نه وباسي. د بایډن دې پریکړې چې خپل ټول پوځیان به له افغانستان نه وباسي په کور دننه او بهر له ډېرو غبرګونونو سره مخامخ شوې ده. خو د افغانستان ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ وایي د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د هیواد د ټولو برخو امنیت اخیستو جوګه دي. اندړ وایي موږ د تروریزم پر ضد د جګړې لومړۍ کرښه کې یو. د دې خاورې او خلکو امنیت زموږ مسؤلیت دی. امنیتي سرتیري له تخنیکي او نظامي اړخه په ځان بسیا دي او ملي ملاتړي د امریکا متحد ولایتونو او نړیواله ټولنه دلته د خپل پوځي ماموریت څخه وروسته هم جاری ساتي. اندړ وویل
دا افغانستان امنیتی او دفاعي ځواکونه د هیواد د ټولو امنیتی مسولیت ته اخیستلو جوګه دي او پر وړتیا او اوس نړیوال هم باور لري چې دا مهال شپږ نوي سلنه عملیات خپله کوي. امنیتي سرتیري له نظامي او تخنیکي اړخه پر ځان بسیا شوي او مالی ملاتړ یې متحده ایالات او نړیواله ټولنه دلته د خپل پوځي ماموریت تر ختمېدو وروسته هم جاری ساتي.
د سرتیرو د ایستلو په تړاو افغان حکومت د بایډن د پریکړې هرکلی کړی. ولسمشر غنی ویلي زموږ ځواکونه د اوسنیو ګواښونو پر وړاندې د هیواد د ساتنې وړتیا لري. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی فیض الله وایي د بهرنیو ځواکونو وتلو تعهد خوالی دا کیدلی شي چې دا ځل امریکا، ناټو او ټول راغلي هیوادونه خپل نظامي ځواکونه وباسي. زلاند وویل
خوالی د دې ځنډ بیا داده چې دا ځل امریکا، ناټو او ټول راغلي هیوادونه خپل نظامي ځواکونه باسي. په تعهد کې یوازې امریکایان ول طالبانو سره خپل ځواکونه باسل. دا حالت که چیرته ښه مدیریت شي په راتلونکو څو ورځو کې د ترکیې د غونډې په اړه باندې طالبانو دریځ معلوم شي، د طالبانو د بندیانو د خلاصون او نورې هغه ژمنې چې دوحې تړونکې د طالبانو سره شوې هغه عملي شي، ماته ښکاري موږ به د سولې خواته لاړ شو. که نه نو افغانستان د بهرنیانو د وتلو څخه وروسته کېدای شوي خونړۍ کورنۍ جګړې ته کېوځي.
ارګ په وخت پر کړی خبر پانه کې وای دی افغانستان اسلامي جمهوریت چمتو دی چې د مشترک ګټو متقابل درنوي او اعتماد پر بنسټ امریکا او ناتو متحدینو سره د همکارۍ نوی پړاو پیل کړي. افغان حکومت وای دوی د سرتیرو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر له پریکړې هرکلی کوي. د ارګ له مطبوعاتي دفتر په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی تیره شپه د سرتیرو د ایستلو په اړه له خپل امریکایي سیال بایدن سره خبرې کړې دي. په اعلامیه کې راځي چې ولسمشر غنی د سرتیرو وتلو هرکلی کړی دی او زیاته کړې ده چې افغان ځواکونه له خپل هېواد د دفاع وړتیا لري. بلخوا د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب هم په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې له څو کلونو راهیسې افغان ځواکونه په یوازې ځان د خپلې خاورې دفاع کوي او په دې برخه کې به خپلو سرکیندنو ته ادامه ورکوي. هغه ویلي امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وځي او دا بله هېواده د دفاع پر پروسې هیڅ منفي اغېز ونه لري. حکمل صدات، دی ریډیو افغانستان.
د ډیوی ګرانو لیدونکو واوریدونکو، تاسو د حکمل روان دغه ریپورت واورید. هم په دې اړوند زو غواړو د څیړونکو نظر ستاسو سره شریکو چې د امریکې د لوړ پورو استخباراتي چارواکو هم ویلي دي چې د افغانستان د ټولو سرتیرو ویستل به د القاعده او داعش ډلو په څیر ترهګرو ډلو ته موقع برابر کړي چې بیرته وړتیا ترلاسه کړي او د امریکا پر ضد کار وکړي. راځئ چې تفصیل یې د مجاهد جواد څخه په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
د امریکا لوړ پوړو استخباراتي چارواکو ویلي د افغانستان نه د ټولو سرتیرو ویستل به د القاعده او داعش په څیر ترهګرو ډلو ته موقع برابر کړي چې بیرته وړتیا ترلاسه کړي او د امریکا پر ضد برید وکړي. د امریکا د استخباراتي چارواکو د خبرداري په داسې وخت کې ورکړل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د شروع چهارشنبه په ورځ د افغانستان د اوږدې جګړې ختمولو او ټولو پوځونو ویستلو اعلان وکړ. ویل شوی خای د افغانستان د ځواکونو د وستلو په پریکړه به نور تنقید وشي، ځکه چې تنقید کوونکي ویره څرګندوي چې د افغانستان د ټولو ځواکونو وستلو سره به دغه هیواد بیرته د ترهګرو مرکز وګرځي. د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای په وروستیو کې ټاکل شوی مشر بل برنز د شروع پورس قانون جوړونکو ته ویلي په افغانستان کې د پام وړ خطر شته چې د امریکا او اتحادي ځواکونه یې د دغه هیواد څخه ووزي. هغه ویلي د حقیقت دی چې د امریکا حکومت ورتیا لري چې دغه غوښونه راکم کړي، خو خبرداري هم ورکړي چې په افغانستان کې موجوده القاعده او داعش اراده لري چې بیرته ځان د دې ورکړي چې د امریکا اهداف که په سیمه کې وي، په لویدیځ کې او که په امریکا کې وي، بریدونه پرې وکړي. برنز ویلي دغلته ترهګرې ډلې دي، القاعده په عرب ټاپو او د نړۍ په نورو برخو کې شتون لري او دا شتون نور هم خطرناک دی. د قومي استخباراتي ادارې مشر ایورل هانس ویلي چې په سیمه کې افغانستان ته نور هیوادونه لکه چین، روسیا، ایران او شمالي کوریا هم خطر جوړېدل شي. هغه دا خبره هم په ګوته کړي چې ځایي تونلاریتوب هم یو لوی ګواښ دی. د امریکا د استخباراتي لوړ پوړو چارواکو په دغه خبرداري باندې د امریکا قانون جوړونکو اندېښنه څرګنده کړې ده. د سنټ د استخباراتي کمیټي مشر د ریپابلیکنز ګوند میکرو روبیو ویلي دا امکان شته چې طالبان به بیرته په افغانستان کې سیمې ونیسي او د القاعده سره به اړیکې جوړې کړي. روان کال د امریکا د دفاع استخباراتو ویلي وو القاعده او مرستیالي په برصغیر کې د 200 پورې غړي لري، کوم چې په کال 2020 کې په افغانستان کې د 100 میاشتو راهیسې فعال دي. د امریکا پوز او استخباراتو اټکل کړي چې په افغانستان کې داعشتون لري، خو د پخوا په څیر وړتیا نه لري. خو بیا هم چارواکو ویلي چې دا ډله بیا فعال شوي، ځان پیاوړی کول غواړي او 2500 جنګیالي لري. برونز قانون جوړونکو ته ویلي چې د افغانستان راتلونکی په طالبانو پورې تړاو لري چې القاعده سره اړیکې غوڅوي او د افغانستان خاوره د امریکا پر ضد بریدونو ته نه پرېږدي. هغه ویلي امریکایي استخبارات به په سیمه کې په طالبانو، القاعده او داعش کلک نظر ساتي. مجاهد جواد، امریکا غږ دیوا، واشنگتن ډی سی.
د ټي وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو دغه راپور واوریده. اوس هم زو ګورو چې د پاکستان له لوري کوم خبرګون راغلی دی د امریکې د ولسمشر جو بایدن د دغه اعلان او د دغه پریکړې په وړاندې، او د دې ترڅنګ څیړونکي په دې باندې څه نظر لري؟ ارشد حسین تاسو سره خبرې کړي دي.
صدر جو بایدن د افغانستان پر سنگلورو هیوادونو، خصوصا په پاکستان، چین، هند، روس او ترکیه غږ وکړو چې د افغانستان سره مرستې وکړي، ځکه چې وای دوی ټول د پرمن افغانستان پر راتلونکي کې برخه لري. د پاکستان حکومت د امریکایي صدر جو بایدن دغه تازه اعلان ته لا کوم خبرګون نه دی ښودلی، خو تیره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره په ټلیفون د افغانستان د سولې د خبرو ترڅنګ په نورو موضوعاتو خبرې خبري کړي دي. د پاکستان د فوج د ویان د ادارې ایس پی آر لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې پاکستان تل د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو د عمل ملاتړ کړي چې ټول شریک فریقین پرې متفق وي. اخوا پرون په اسلام آباد کې یوې دستوري تخپل وینا کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم ویلي چې پاکستان به د افغانستان په شمول د سیمې د امن او ثبات لپاره خپل مخلصانه هلې ځلې جاری ساتي. وتلې صحافي او لیکوال احمد رشید وای تر اوسه پورې دا هم لا نه ده معلومه چې طالبان به د افغان دولت سره خبرې وکړي او په یو شریک حکومت جوړولو به سلا شي. طالبانو د استنبول په غونډه کې هم د ګډون څخه انکار کړی دی. دی وایس اف امریکا ډیوه ته وای پاکستان اوس هم په طالبانو اثر لري او یاد ساتل پکار دي چې د طالبانو کورنۍ دا وخت په پیښور او کوټه کې ناست دي او طالبان چې کله هم مهمې پریکړې کوي نو پاکستان ته رادرومي.
بھی ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ کافی ناراض ہے پاکستان کے ساتھ اور وہ ابھی تک عمران کو فون نہیں کیا, پرائم منسٹر عمران خان کو فون نہیں کیا صدر بائیڈن نے. کافی ٹینشن ہے.
دی وای مونږ دا هم ولیدل چې امریکا د پاکستان څخه ډېره سخته مروره ده او امریکایي صدر جو بایدن لا تر اوسه پورې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته ټلیفون هم نه دی کړی او دا ښایي چې په سیمه کې لا اوس هم کافي تناو موجود دی. د افغان چارو یو بل څېړنکار او د پېښور پوهنتون د ایریا سټډي سینټر پخوانی استاد ډاکټر سرفراز خان وایس اف امریکا ډیوه سره خپل څېړنه کې وایي په بنیادي توګه افغان اولس د طالبانو پخوانی دور ته تلل نه واړی او هغوی د افغان ریاست سره خوشاله دي. دی وای چې کله نړیوال ځواکونه د افغانستان نه وځي او بیا هم په دغه هیواد کې د گاونډیانو مداخله جاری وي نو امکان دی چې دغلته حالات یو ځل بیا خراب شي.
ښکاري داسې چې فلحال پاکستان باندې دونه دباو ساتلې دی مغربي قوا د پاکستان چې دی هغه به کوشش کوي چې افغانستان کې د دې کم اصول دي د دې کم چې دی اوسس دي چې هغه تم اوساتي کتم نه ساتي نو دی باندې سنشنل لري دوی امکان د اختیاري دا مکمل افټي اف کیو سپورې دی ګریل سی او کنجي هم دلته دا افغان حکومت هم دا وایي چې کنجي دی کې دا چې ګاونډي مونږ د خلک کې نه بیا مونږ ټینګ ولې شو کینو.
د پاکستان د انګریزي جې بیروسپانې دان د افغانستان څخه د انخلا د سرخط لاندې په خپل نننې اداریه کې لیکلي چې د استنبول غونډه د ټولو افغانانو لپاره یو ښه فرصت دی او کو طالبان اوس هم په خپل سخت دریز ولاړ وي او په دغه غونډه کې ګډون نه کوي نو دا به د افغانستان څخه د بهرنو ځواکونو کونو د وټلو عمل متاثر کړي او دغه جنگ زپلې هیواد افغانستان بدلا نور ادم استحکام سره مخ کړي.
د جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه د عوام لري. زو یو بل ریپورت ولورې ته چې په پاکستان کې د مذهبي ډلې یا ګوند تحریک لبیک باندې د حکومت لخوا بندیز لګول شوی دی او دغه ډله تر هغه ګرځول شوې ده له هغه وروسته چې په پاکستان کې درې ورځې سر په سر د دغې ډلې لخوا د دوی پلویانو د تشدد ډکې مظاهرې کړې دي. راځئ چې تفصیلي درشد مومن په دغه ریپورت کې واورو.
په پاکستان کې تحریک لبیک پاکستان په وروستیو ټاکنو کې پنځم لوی ګوند او نږدې 2.2 میلیونه وټونه یې اخیستي وو. خوست پہ دا پاکستان حکومت لخوا بندیز لگولو اعلان شوے او دای یو ترہگر ڈالا گرزولی دا. د تحریک لبیک لخوا د ڈال مشر سات حسین رضوی د نیول کې دو روستو په ملک کې احتجاجی مظاهرې پیل شوی وی چې په کې لوی خارونو کې نارے بند کړی شوی وی. پولیس اهلکار د ډلې د غړو لخوا نیول شوی او د سو اهلکارو د وجل کېدو رپورټونه هم ترلاسه شوی وو. څېړونکي وایي په دې مذهبي سختدریزه ډلې بندیز به کوم ژور اثرات ونه لري. دوی وایي دا ډله به لکه د لشکري جنګ وي، جومات الدعوه یا نورو سختدریزه له قانونه ګرځول شوو ډلو په څېر به په کوم بل نوم سره فعالیتونه جاري وساتي. څېړونکي او خبریال شهرزاد شاه وایي د بندیز باوجود هم پاکستان کې دغسې سختدریزه ډلې د خپل سوچ په بنیاد ژوندی پاتې کیږي او پلویان یې ورځ تر بله زیاتېږي.
هغه پکار دی چې د ریاست د ادارو او د حکومت چې کوم طاقت پورې رسېږي پکار دی چې د هغوی سوچ بدل شي. د هغوی د سوچ نه تر کومه پورې د انتها پسندي او بنیاد پرستی نه دي وتی نو تر هغه پورې که موږ په ډېرو تنظیمونو باندې پابندی ولګو نو هماغه تنظیمونه بیا راشي او په نوي نوم به باندې بیا خپل کاروي شروع کیا کوم ام نه لري نو بینو ملګری او په معاشره کې بنیاد پرستی انتها پرستی او شدت پسندی چې کومه ده هغه پروموت کوي.
سیڑون کی وای تحریک لبیک پاکستان په بنیادی توګه د صوفی مسلک سره تعلق لري. خود ممتاز قدری د پنجاب گورنر د وجلو روستو د دوی فعالیتونه زیات او د تشدد نه ډک شوی دی. سیون کې د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد علی عمران بنگش وای د تحریک لبیک پاکستان زیات اثر رسوخ په پنجاب کې لیدل کیږي او حکومت ته پکارو چې د بندیز په ځای دغه خلکو سره خبرې اترې کړې وي او د مستقل حل لارې لټولې وي.
پاکستان کې به ډېر زیات نقص امن چې کوم لانجې دي اب مخ کې راځي ځکه چې دوی سټریټ پاور شته او چې سټریټ پاور کوم جماعت سره وی هغه به لائن آرڈر شوم جوړی هو پابندی د دې ما په خیال هغه نو ځکه چې مونږ ګورو ډیر داسې جماعتونه دي چې وزارت داخله په پابندی ولګي هغه به نوې نمونه سره راشي.
د تشدد نه ډک احتجاجونو او په تحریک لبیک پاکستان د بندیز دوستو په ټولنیزو رسنیو او میډیا باندې هم تاوده بحثونه راپورته شوي دي. دوی د احتجاج کوونکو لخوا په پولیسو د تشدد او عام ولس ته مشکلاتو جوړولو غندنه کړې او ویلي دي دا د کلونو راهیسې د ریاستي پالیسۍ نتیجه ده چې د سخت دریځې ملاتړ یې کوو او نتیجه یې اوس په دې شکل کې مخې ته راځي. وکیلی سیاست مدار اپراسیاب خطک په ټویټر لیکلی د تیرو تجربو په رڼا کې ویلی شي چې د بندیز وروستو د داسې ډلو فعالیتونه لا نور زیات شي او د داسې ډلو په اړه ریاستي پالیسیو کې بنیادي بدلون د حل لاره ده. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه، پېښور.
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو د محل زو د اسلام آباد ولوري ته غواړو چې یو لند تفصیل او وروستای حال د کورونا وایرس په اړه ونستا سر شریکو په خبرونه کې را سره رابیه پیر ملګری شوی د ستړي مشه په خیر راغلی.
ډیره مننه منظم
رابیه پیر که وروستای حال د کورونا وایرس د لیدونکو سر شریک او د دې ترڅنګ کوم ایسو پیس په پام کې نیول شوی په خاص توګه د روژې مبارک میاشت کې چې تراوی او ګڼه ګونه هم زیاتیږي.
جی منسا نن هم د سل څخه زیات یعنی یو سل اتلس کسان چې دی د وایرس څخه مړه شوي دي د تیرې یوې بنۍ راهیسې سل څخه زیات هغه کسان یې پرون خو ډېر زیات یو سل پنځه دېرش کسان مړه شوي وو او رنځورانو شمېره د سرکاري شمېرې تر مخه نن اچدی پنځه زره درې سوه پنځه نوي ده او ورسره نور هم صوبو کې او په سندھ کې او په بلوچستان کې هم زیات شوي دي. خیبر پښتونخوا او پنجاب هغه صوبې دي چې ډېر زیات رنځوران پکې راغلي دي. د دې له سبب حکومت چې کم ایس او پیز اعلان کړي وي هغه باندې نور زیات هم ویلي دي چې سختي به کوي ولې چې د روژې په میاشت کې خلک لمنځونو ته هم ځي تراوو ته هم ځي نو په جماعتونو کې به دوی ډېر زیات احتیاط کوي ماسکونه به اچوي هلته به لمنځونه خوالته کوي خو اودسونه په کار دی چې د کورونا څخه وکي او یو د بل څخه به لیرې ځان ساتي هلته به نه یوازې د یو بل سره لاس نه میلاوي بلکې لیرې به هم دریږي په لمنځو کې. د دې سره دا هم ویل سوي دي چې کوم روزه ماتونه دي یا پیشلمي دي هغه د په کار دی په جماعتونو کې نه اوسي او په جماعتونو کې هم کوم خطیبان چې دي هغه ته ویل سوي دي چې په پر یو ځای باندې دننه په کار دی لمنځونه ورنه کړی سي د باندې په خلاص سي کې لمنځونه ورکړی سي. د دې سره کوم ګورو په روژې کې په بازارونو کې هم ډیر زیات رش دی او د دې له سبب دکانونه د سحر د پښلمی راځي تر ماشام شپږو بجو پورې د خلاصولو اجازه ورکړی سوې ده او په دوه ورځې په ونی کې به تړلې وي دغه دکانونه او ورسره د صوبو ترمنځ ترانسپورت چې دی هغه هم په هفته کې دوه ورځې د هفته او د اتوار په ورځ د تړلو اعلان شوی دی او په تګ راتګ کم په پبلک ترانسپورت کې چې خلک کوي هغه ته هم ویل شوی دی چې د پنځو د څخه زیات په کار دی خلکو ته یعنی نیم خلک شری پر یو سیټ باندې دوه سیټو باندې یو کس په کار دی یو دغه رنګ یو دبل څخه ځان لري وساتي.
ډیره مننه رابې پیر ستاسنه، ډیره زیاته مننه. د جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبري خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدله. زه ستاسو قربانه منزه شهید سره د پروډوسر عابد حسین او تخنیکی اړخ د زبوک انجینران و جان او وای چیک، دا خوینه هم ډیره زیاته مننه کوو. او تاسو هم په لوی الله سپارو، سلوړه او آباد اوسئ.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو، السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیوه ده په لوی خبر پښتونخوا خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. ګرانو قدرمنو کتونکو او اوریدونکو، نن به زموږ خبرونه دا وی چې په پاکستان کې عدم مساوات ډیر زیات دی. لکه مطلب دا چې په غریب او مالدار په منځ کې تفریق ډیر زیات شوی دی. دا یو این ډی پی یو رپورٹ ورکړی دی، په هغه کې دا ویلي دي چې پاکستان کې چې کوم مالدار خلک دی هغه مالدار کیږي، بیا چې کوم غریبانان دي نو هغه غریبانان کیږي ورځ تر ورځه. د دې تفریق نه به پاکستان ته څومره زیات نقصان ورسي؟ آیا پاکستان ترقی کولی شي؟ د دې وجوهات څه دي؟ مخکې له دینه به بیا د خلاصېدو طریقې څه دي؟ په دې طاقتور خلک څوک دي؟ دا څومره پیسه دغې نیولې ده؟ او عام خلک څومره سره په ژوند کوي؟ د دې په صحت، په تعلیم او په عام په ژوند تیرولو کې ډیر زیات فرق دی، لکه په دوه جدا جدا ملکونو کې چې اوسیږي. په دې اړه به زموږ سره نن میلمه وي جهانگیر خټک صاحب. جهانگیر خټک صاحب زما خیال زموږ سره ملګری شوی دی، هغه ته بهرکلی وایو. ستړی مشه، په خیر راغلی جهانگیر خټک صاحب.
ډیره مننه نسل صاحب، تاسو کتونکو ته ډیر سلام او احترامونه.
جهانگیر خټک صاحب، زموږ سره یو رپورٹ زموږ همکار ارشد حسین را لېږل دی، دا به واورو، بیا به راشو خبرونه په وړاندې بوزو.
ملګرو ملتونو په دې رپورټ کې د 2 کروڑ آبادی په هیواد کې د خلکو ترمنځ د عدم مساوات مسلې ته هم پام را ګرځولی شوی دی. رپورټ زیاتوي چې په پاکستان کې طاقتوره طبقه د خپل استحقاق او اثر رسوخ په کارولو د خپل برخې نه زیات وسایل ترلاسه کوي، او په هیواد کې د عدم مساوات د مسلې د هواري زیاتره تګلارې ناکامیږي او یا دغه تګلارې د دې د زیاتی سبب ګرځي. د ملګرو ملتونو د ډیولپمنټ پروګرام دا رپورټ وایي د دې استحقاق تر لویه ګټه پورته کوونکی د هیواد کارپوریټ سیکټر دی، چې په ټیکسونو کې د چوټ یا رعایت په پیداوار د کم لګښت او زیاتې ګټې او د دې ترڅنګ وسایلو او پیسو ته د لاسرسي د لارې فائدې ترلاسه کوي. رپورټ لیکلي په دې پسې په 2 نمبر او 3 نمبر تر ټولو زیات ګټې ترلاسه کوونکو کې د هیواد لوی زمینداران او 1% مالداره طبقه شامل ده. څوک چې په شریکه د هیواد 9% سرمایه لري، دا طبقه د ټولې آبادۍ 1.1% برخه جوړ لیگی، خود هیواد د 2% قابل کاج ځمکه مالک ده. د اقتصادي چارو سیلنکار حفیظ پاشا ډیو ته وای، په ټولنه کې انصاف او مساوات کم دی، او د دې وجه دا ده چې طاقتور طبقه زیات مراد تر لاسه کوي.
سالانه آمدنی جو ہے اس طبقے کی 1% کی تقریباً 1000 ارب کے قریب ہے، اور انکم ٹیکس وہ کھینچ کھانچ کے پریشان کر کے 1000 ارب میں سے 2 ارب دیتی
ہے. دی وائی دا دغا 1% طبقے کلیز آمدن شاوخوا 1000 ارب روپے جوڑے گی، اور دی پخپل آمدن ہیلا 2 ارب روپے ٹیکس ورکوی. دا رپورٹ ترمخ کارپوریٹ او لوی زمینداران پا پارلیمان کے ہم مضبوط نمائندگی لری، اور دا زیادہ تر سیاسی ڈل غلی یا خو زمینداران طبقه سره تعلق لري او یا کاروباری اشرافی سره، او دی یو داسې تضاد جوړ کړي چې څوک مراد ورکوي هم هغه جیبونو ته اچوي. رپورت د پاکستان په اقتصاد کې د جوور عدم مساوات په حق لشمیرې وړاندې کوي او وای کال 2018 نورلسم کې 1% طبقې 9% آمدن لرو چې 344 بلین ډالر جوړیږي او په دې کې 1% غریب طبقې 0.15% برخه لرله. په پاکستان کې د یو این ډی پی ریزیډنټ نمائنده لیکلي چې غریب او شتمن پاکستانیان په دوو بیلابیلو هیوادونو کې ژوند کوي او د دوی د خواندګۍ کچا د صحت حالت او د ژوند معیار د یو بل نه ډیر بدل دی. په پېښور پوهنتون کې د اقتصادي چارو استاد زلاکت خان وایي تاریخ ښایي چې کله د شتمن او غریب ترمنځ توپیر زیات شوی نو بیا انقلاب راځي
او یو ورځ به داسې راشي چې د دې طبقاتو د کم الیټ کلاس چې دی د دې خلاف په عام خلک چې دی دا روچت شوی دی چې بس انف او دا چې کوم دی د خانه جنگی یا یو قسم له خپل حق اخیستو د پاره ودا په کوم دی هغه کوشش شروع کی.
رپورت زیاتوي موندل شوی دا چې د هیواد طاقتور فوز هم زمکو پیسو او انفراستراکچر ته لاسرسي لري او یا په ټیکسونو کې د چوټ د لارې 1.5 بلین ډالر مرات اخلي. په دې رپورت کې په ګوته کړی شوی چې د پاکستان فوج په هیواد کې تر ټولو لوی کاروباري اداره ده چې نه یوازې د هیواد په خارجي سیمو کې د ریئل اسټیټ په کاروبار کې بوخ ده بلکې د سرکاري پروژو په جوړښت کې هم خا برخه لري. د یو این ډی پی مرستیال سیکرټری جنرال او سیمیز مشر خبرداري ورکوي چې د پاکستان په شان هیواد چرته چې فوز په تسلسل سره د گورننس په بیلابیلو اړخونو اثر لري یو داسې تحریک راپارول شي چې د طاقت هغه ځاندره ختم کړي د کمی جرلې چې ډېرې جوړې تللې دي.
تیر کال د مارچ میاشت کې د کورونا وایرس د وبا د لاسه د وی او ای ډی و همکارانو په واشنگتن ډی سی کې د کورونا کار پیل کړ. د کورونا کار یو چیلنج وو. کور نه دفتر دی نه د خبرونو لپاره اسانتیاوي لري او په تیر بیا د ماشومانو نه بچرته پټېږي. کله کله به د ریکارډینګ لپاره موټر هم بد ځای نه وو.
دیوه هر ورځ د کورونا وایرس په اړه د خپلو جوړ کړل شوو ګرافیکس په مټ خلکو ته معلومات ورکړل. ډېرې شوګانې د کورونو نه وکړل شوې چې د مثال په توګه د دیوه هیلو وی او ای لویه پښتونخوا او د خبرونو څانګې ته یې نوې بڼه ورکړه.
د کورونا کار د دیوه همکاران د نوې نوې ټکنالوژۍ سره هم آشنا کړل. دفتری غونډې د موبایل پر سکرین شوې. د کور د دیوالونو نه د سټوډیو بیک گراوندونه جوړ شو. امرکه په نو نو لارو بل کېدل شروع شو. د وایرس نه د ځان ساتلو لپاره لږ ملګری دفتر ته ځي او بغیر تربوزک یا ماسک څوک هم دفتر ته غلې نشي.
یو غټ کار دا وشو چې د دیوا کتونکي اوریدونکي او لوستونکي لا پسې ډیر شو. خبرونه هم سچلای ټی وی ته واوریدې او ځینې خبرونه بیرته په دفتر کې د سټوډیو غانو نه خبرېدل پیل شول.
دا د وایس اف امریکا دی ودا د لوی خبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري. جانگیر خټک صاحب په پاکستان کې یو این ڈی پی دغه رپورٹ وایي چې پاکستان کې عدم مساوات دی. بیا په پاکستان کې د غریب او د مالدار په منځ کې تفریق ډیر زیات شوی دی. د دې وجوهات څه دي؟
کوری د دې وجوهات ما په خیال دا چې کم مونږه رپورٹ وو د هغه کې هغه سلوټ تبکی دی چې چا په دې هیواد باندې تقریبا مکمل قبضه کړی ده. یعنی کاروباری طبقہ، جاگیردار طبقہ یا زمیندار طبقہ، سیاستوالو طبقہ او فوج. دا هغه سلوټ تبکی دی چې کم هر کال پاکستان ته تقریبا 10 ارب ډالرو کې پریوزي. یعنی پاکستان کې دا طبقے ژوند کوي او پاکستان چې څومره دولت پیدا کوي هر کال هغه کې 10.4 ارب ډالر کو بالکل صحیح آزاد تر کم تاسو نو 10.4 ارب ډالر د خپل جیب ته چي. یعنی د یاغه فائده اوچتوي چې کم د پاکستان عمومي اقتصادي چې کم هغه دی حجم دی د هغه شپږ فیصد نو دک هغه خلک دی چې کم په طاقت کې دي. دک هغه خلک دی چې کم پاکستان کې پالیسی سازه باندې یا خو اختیار لري یا اور باندې اثر لري. یعنی تاسو دا وګورئ چې لکه تاسو دا رپورٹ کې وریدل چې ټولو کې لویا چې کم طبقه ده چې چا په دې هیواد کې دا پاکستانی خلکو چې کم دولت ته په هغه باندې جیب ته اچوي هر کال ټولو کې زیات کم پیسې اچي جیب ته هغه کاروباری طبقه ده کارپوریټ سیکټر یعنی سلور اشاریه اوه ارب ډالر هر کال هغه مراعات په صورت کې خپل جیب ته اچي او ټیکس په صورت کې لکه دا پاشا صاحب دا حفیظ پاشا صاحب ذکر وکړلو چې صرف زر ارب ډالر جیب ته اچي او کم هغه ته راځي چې کم ټیکس ورکوي نو هغه دوه ارب ډالر ده نو دوه ارب روپۍ ده نو دا فرق دی بیا دویم نمبر باندې تاسو وګورئ چې کم ټولو کې لوی فائدہ اخلي نو هغه کې چې کم دا زموږ جاګیردار طبقه ده او فرا بیا چې کم امیر طبقه ده اوس دا هغه خلق دي چې دا په د اکثریت په پارلیمان کې ناست دي پارلیمان کې پالیسی سازی کیږي هغه اب تک هر قسم تا خپل زور طاقت او اثر استعمالوي او هغه په بنیاد باندې همیشه فائدہ اوچتوي کوری پاکستان ونتے غریب ملک کے ٹیکس کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو یو اصطلاح استعمالی گی جو یو حیوات کے سمرہ دولت پیدا کی گی اور سمرہ التا کے شیزونا جوڑول کی گی اور آگے بدل ٹیکس سمرہ رازی پاکستان کے آج کم خلق ٹیکس اور کئی نو اگر ڈیر کم دے پورا پاکستان کے ماں پخیل اوس تقریباً پنجل اسور کو نہ کم خلق دی چکم ٹیکس ورکے بھی دین علاوہ سو کم ٹیکس نہ ورکے اور پتیان دی پجازون کی گرد دی غٹو غٹو موٹروں کی گرد دی خو ٹیکس تپوس یو کوي نو یو پیسہ ٹیکس نه ورکي یو کور کوي هم نو دمر ورکي چې هغه ٹیکس چې کوم وی هغه دا عام چې کوم ایماندار افسر وی هغه سرکاري وی او غیر سرکاري وی دا هغه تنخواه نه چې څومره ٹیکس کټ کیږي او هغه نم د دو امیرانو چې کوم ٹیکس وی هغه کم وی نو یو خدای یو ډیر لوی وجه ده چې دې طبقه مکمل طور باندې پاکستان باندې کنټرول حاصل کړی دی بیا تاسو دا وګورئ د دې بچی دی چونکہ دی اثر لری ہر چر تک نو دی بچی بیا بیوروکریسی کی راشی ہے جو سمرا حکومتی مشینری دا پاہاگا کے دے دی خپل اولاد راشی پاکستان کی وہ سیاستوال دے انم بنا خلم خو آگا صرف پورست سو کلیزو نا آگا یو کار کرے رے آگا سا کئی چھ آگا دا چکم معشومانی بھی چکم یتیمی بھی آگا ایڈاپٹ کی یعنی آگا نا خپل لور جوڑ کی خپل کور کی وہ ساتھی بیا لوئی کی یاګه نه پس هغه بچي په لوی لوی بیوروکراټانو باندې واده کی په دې طریقہ لکه کار خو ډیر خکې او سره پکې ډیر خلک دا هم وای چې دې کې لوی احتیاطات هم شته دی ولې چې په دې طریقہ هغه خپل سیاسي اثر هم دیاتي هغه طاقت همیشه موجود ولې چې هغه څومره بچي اډاپټ کړي دي هغه ټولو خوندان چرته نه چرته اعلی او دوه باندې دي مقصد زما دا وینا دی چې دا طبقه بیا ور پسې دا چې کم فوج دی هغه ذکر وشولو چې هغه څومره لوی یعنی یو اشاریه و ارب ڈالر باندې امرات په صورت کې پاکستان فوج پاکستانی قوم ته پریوزي نو دا ټول شیزونه چې یو ځای کوي نو هغه کې یو شی ښکاری هغه دا چې دا طبقه یو ځای دي که تاسو کته وګورئ نو بیله بیله دي خو چې بره وګورئ چې کم ځای کې تاسو هغه سورتې دا د مفادات او پیرامیډ ته که تاسو وګورئ نو هغه کې چې کم ټاپ باندې دا ټول یو ځای شي بیا ځکه چې مفاد یو دی مفاد څه دی طاقت او پیسہ چې دا ملک دا هیواد دی په خپل قابو کې ساتل لري او دې چې کم وجوهات په دا لوی دي اوس سوال دا دی چې دې دلته تر اورسې د څنګه ځکه چې تاسو وګورئ چې همیشه نه یو هیواد کې چې کم ټولو کې لوی طاقتور طبقه یا چې کم خلک غړل کیږي هغه متوسطه طبقه وي چې کم تر مډل کلاس وي پاکستان کې 2009 کې پاکستان کې چې کم عمومي آبادی دا د دې کې چې کم خلک مډل کلاس کې غړل کېدل یعنی چې کم درمیانی طبقه یا منځنی طبقه کې غړل کېدل هغه د کل آبادې 2.5% او بیا په 2009 کې دکا مډل کلاس کم او هغه راغلو ما په خیال اته شپږ دېرش فیصد ته کته راغلو نو مډل کلاس کمیږي لګیاله هغه وجه سره وجہ دادا چې غریب او امیر ترمن دا چې کم تفریق دی تقسیم دی آغا زیاتی کې لګیا دی او زیاتی کې ولی زکه چې مدکه طاقتور طبقه دا چې کم پالیسی باندې ناشته دا کم د حکومت تګلارو باندې ناشته دا کم د حکومت چلول باندې ناشته دا او هغه خپل خوخه دا چې څومره پیسې جیب ته چي دوه تاسو یو ورکوټ دی مثال درکم چې مونږه چینی ټول پاکستان کې استعمالو چې هر کلا چینه قیمت یو روپیه زیات شي نو دا چینه که دا کارخانو مالکان عمومی توگا باندی چه سمرا کارخانه دی دا دو چه کم جیب تا پیسه زی اغا 15 ارب روپے یو روپے چه قیمت دیتی دی یعنی که شل روپے زیادتا شی نو اس آگا تھے تا سو آگا ہو گئی چه 200 ارب روپے دی جیب تا زی صرف یو روپے چه زیادتی او هغه تاسو ته هر چا ته معلومه ده چې هغه کې سو کم قسم ته خلک موجود دي، طاقتور ترين خلک چې چا په حکومتونو جوړ کړی دي، مات کړی دي، حکومتونو کې ناشتي، په کابینه کې ناشتي، دا وخت هم په کابینه کې داخلك ناشتي، او هغه پرزاد د ملک چې کم صدر اعظم دي، وزیر اعظم دي، هغه هم هغه خلاف اسم نشي کوله، به وسه و تخکاری بالکل نظام به وسه، ولې چې دا پورا نظام د دې طبقه په کنټرول کې دي، او دا بالکل د مونږ چې کم دا یو پروفیسر څخه خبر وکړه چې اخر کې بیا انقلاب هم د شانتي راځي ګوري، فرانس کې چکلا انقلاب راغله او نو هغه ناول چکل هل تک کم بچای د طبقه و امیر طبقه و، نو څوک چې بچا ته ورغلل چې د خلکو ډېر روغي دي، دوی ته روټه ورکان ورته، نو هغه وی ورشه ډبل روټه وکړي، دا بازار کې ډبل روټه ډېری دي، چرته به څه چلو شلو بیا مکه بچاو چې سره په سړکونو پور دې دلو، نو دکا بیا تفریق چې کم دي، چې کله خلکو کې سینس آف هغه وی کنه چې کله خلک هر څه یعنی هغه امید ګوري چې انسان د ژوند امید ختم شي کنه، نو بیا هغه هر قسم ته کاست شیسته لا پچې، هغه قانوني وی او کا غیر قانوني، هغه اخلاقی وی او کا غیر اخلاقی وی، او پاکستان کې تاسو ګوري دا تندروي او دا نور قسم ته شیزونه چې کم تاسو تخکاری، هغه وجوهات به شک چې نور ډېرې پالیسي هم دي، او زما دا اراده چې دغه غربت هم دي چې کم نابرابري ده، هغه هم ډېر زیات ډېر لوی کردار پکې لوبوي، ولې چې دا تفریق چې کم دي دا دومره خطرناک حد پر زیاتی کې لګیا دي چې یو وخت کې دي شي دا سراشي چې پاکستان کې صرف دوه طبقه پاتې شي، یو به امیر طبقه وي، یو به غریب طبقه وي، او هر کله چې کیسه دې ته راورسي نو ما خیال دا دی چې هغه وخت کې بیا وینه تویږي، دا تاریخ دا ښیي، او خدای دې کی چې دا چې دا زموږ کم حاکمان دي او دا طبقه دا سلور طبقه چې کمې په دې رپورٹ کې پګوته شوې دي، دوی دا سوچو کی چې کدی د خپل نسل خیر غواړي، کدی د خپل دولت خیر غواړي، کدی د خپل خوشحالي خیر غواړي، د غریب خیر خدای یاسم نه غواړي، نو پکار دا دا چې دوی لګونته خپل ذهن خپل دا چې کوم لالچ دي دا پیسو پسې چې کومه دا منډه ده چې کم کې هر قسم ته غیر قانوني طریقه استعماليږي، هغه دې کم کړی او دا تقسیم دولت چې کم دی هغه لګونته زیات کړی، او کدا ونه شولو نو دا ماته د ښکاری چې پاکستان کې چې کم خلک الړی د لکه اوس په ډیر غوسه دي، ولې چې ګرانی دا یو بجلی نن خبر راغلو چې ایم ایف وای چې بجلی قیمت نورم ګران کړ، اوس امیر سړی ته خو د دې هیڅ فرق نه پیوځي، او هغه سړی چې کم دیاړیدار دی چې کم د میاشتې 15,000 ګټه کوي، نو هغه 15,000 بجلی بل راځي نو هغه به خوري ساتنه هغه بیا څه کوي تاسو ماته دا وایي، نو دا ډیر زیات تکلیف دی، حقیقتونه دي چې کم په دې رپورٹ کې راغلي دي، او بیا ټوله کله لوی تکلیف دی خبره دا ده چې 220 کروڑه هیواد کې یو ادارم دا څنګه شته چې هغه د رپورٹ پیدا کی، دا د بهر نه خلک راشي هغه زمونږه معاشره وګوري یا هغه نه پاس دا سه رپورټونه راولي، او بیا هغه باندې موږ و تاسو کینو بحث کوو، ولې چې هیواد کې دنه دا اهلیت یا ختم شوه دی یا دا شوق نشته دی چې دا مخ په ګوته کې، یا بیا هغه ادارې چې کم دا اهلیت لري هغه خپل په دغه ادارو یعنی دغه چې کم سلور طبقې دي د دو اثر او اغیز لاندې دومره زیات دي چې هغه بے بس دي، یا دا خوخه نه دا ولې چې هغه خپل کاروبار ته خرابېږي، نو دا یو ډیر زیات یعنی غریب سړی لپاره ډیر مشکل صورتحال دی، او بیا اج کم دا خلک دي یعنی دا طبقه چې کم دا خپل طاقت هم نم دک خلکو نه خړي ګوري، زموږ طرف ته چې خان ودریږي نو خان پسې خلک دا ګوري نه چې دا غل دی، ټیک دی، بې ایمان دی، ښه انسان دی، دا نه ګوري، بس خان دی او ووټ ورته ورکا، چودھری دی نو ووټ ورته ورکا، بس چا سره زمیدار طبقه ده، او ولې چې هغه خلک مجبور دي هغه الته کې خپل ژوند کوي، هم په دک قسمکو باندې هغه کرونده کوي، هغه مزدوري پکې دي، هغه یریږي په دې باندې، او ولې چې دا ډیر زیات نابرابري ده، ډیره خطرناکه نابرابري ده، او دا امیدو کا باندې په معاشره کې چې کم دا هغه وی چې کم تاسو ته فل حال امن کاری دا سه زیات نه پاتې کیږي، ولې چې دا بالکل دا څه ده لکه تاسو پېټرول اخی دي او صرف تیلې ورته ورکول دي، کدا تیلې په یو شیز باندې ولګیدلو نو فرق پروزی ګوري، دا عرب سپرینګ چرته څنګه راغلو، یعنی یو کس دا تنګو د خپل غریبۍ نه هغه ځان ته اور ور تکړلو، او په معاشره کې یو دومره غوسه و چې خلک راوتلو او باجای راغورول، او بیا غن پس نور هوا دونو کې موګه دا تقسیم وکړه دا بدلون وکړه تک شیزونه په پاکستان باندې هوا کې بالکل کې دیشي ولې چې خلق بیا جواز لټوي د خپل غصه اظهار جواز لټوي هغه جایز وي او کنه جایز وي ځکه چې هغه سره ناجایز اول دنه کیږي او خو هغه سره په حال داسې لوی جواز دي چې کم باندې هغه سړکونو ته راشي نو دما خیال دا دی چې کم زمونږه حاکمان دي چې کم زمونږه پالیسی سازان دي چې کم زمونږه هغه طبقه ده چې کم په دې هیواد باندې مکمل قبضه کړی ده په هغه هغه باندې خلک فشار واچوي یعنی که ووټ نه ورکوي داسې خلک ناکامه کوي په الیکشنو کې عام وګړي پارلیمان ته لیږي پارټو نه بایکاټ وکړي تاسو وګورئ سیاسي پارټۍ وګورئ چې دا څومره دي تاسو ټولې وګورئ دلته کې څوک ناست دي یا کاروباریان ناست دي یا جاګیرداران ناست دي یا لوی زمیندار تاسو ماته یو پارټي وخی چې کم دی کې یو عام وګړی یو غریب سړی یو درمیاني طبقې سره تعلق لرونکي هغه هغه پارټۍ مشر وي او هغه چرته خپل موټر هم نه لري ډېر کم یو نیم مثال به چرته وي زدانې چې بالکل نشته دي خو چې څومره لوی پارټۍ دي هغه کې خدا مثال تاسو ته نه ملایږي اگل تو خطاس تا صرف دولت ملائیوی گی طاقت ملائیوی گی اور یو دا طاقت نشہ ملائیوی گی اور غی دا اختیار گڑی چی دا دا مونگا حق تی چی پا دا حیوات با دے مونگا حکومتو اور آگا چی کم گون ترم دی
خطک سے بیو وڑا گون تی دماغ لو بیر ازو اخ پر ونا پوڑان دی بوزو
ضرور
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولای شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پانا وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور ترانځي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور ترانځي له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پانا پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د روایت اف امریکا ډیوا د لوی خبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري تاسو ډیوا وس په سټلایټ ټي وي باندې هم کتلی شئ فریکوئنسي او یا بي چینل یو سل او درې باندې زمو سره جانګیر خټک سره را سره د اغینې بد پښتونو کوچه په ملک کې دومره تفریق دی د مالدار او د غریب په منځ کې چې په کوم ملک کې دومره زیات تفریق کوي هغه ملک ترقی کولای شي او کنه شي کولای او دویم خبردار چې د مخنیوي بسنګ وکړي شي
بالکل دا ډیر لوی سوال دی او ډیر مهم سوال دی چې آخر د دې مخنیوي به څنګه کیږي مخنیوي به هله کیږي چې زما استاد څنګه عام وګړي چې سو کلتا ژوند کوي هغه چې کله خپل ووټ ورکوي سیاسي طاقت د دوه خلکو نه والي سیاسي طاقت ته نه والي چې کم ګوندونه دي چې کم کې جاګیرداران بر نه است کم ده کې یو خاندان دی هغه ورستن لسو لسلونو نه پہاغا ہیواد یا پہاغا سیما باندھے حکومت کبھی لگیا دی کاغی ٹک بھی نو بیا خو ٹک دا کاغی انصاف کبھی او پل دولت ارستا پنزو سو کلو کے مکہ دے چو سمر پنزو سو کال آوالو نو بیا خو اس حرف پکے نشتے اس بدیت پکے نشتے دے خو کا دا سے خلق بھی دا سے سیاست مداران بھی دا سے دا پارٹو مشران بھی چے چا ارستا لکا لس کال آوال یا شل کال آوال ڈیر لگ حیثیت ہو لکا پیسہ اور تو دمر نہ ہوا خو چے وکلا بیا عوامی عہدو بندے راغللو سرکار حکومت برخه جوړ شولو او لوی عہدے تر لاسه کړل بیا هغه نه پسته غي عربونو مالکان شولو دغه خلک دی چې پچا باندې عام خلکو ته نظر پکا دی ول خبره دویمه چې کله تاسو ګوري همیشه نه کدا جمهوریت وی نو جمهوریت کې دوه ادارې وی چې کمیټه جمهوریت چلوي یو سیاسي ده او بل پارلماني ده سیاسی ادارے ټول زموږه سیاسی پارٹی دی او پارلیمانی زموږه پارلیمان دی پارلیمان چلی گی پا سیاسی ادارو کا سیاسی ادارے مضبوطی وی کا سیاسی اداروں کے دن جمہوریت وی کا سیاسی اداروں کے دا خلق کمزوری وی او عام وگڑی مضبوط وی نو پارلیمان کې به هم تاسو ته امکه نظر ښکاري، لکه الته کې به هم عام وګړي تاسو ته زیات ښکاري. غریبه طبقه یا در متوسطه طبقه یا درمیانه طبقه چې کومه ده هغه نه تعلق لرونکي به پارلیمان کې زیات ښکاري، او چې کم نور خلک دي هغه به لږ کمزوري. دا دویمه مسله ده. او بیا ور سره ده چې ګوري پاکستان کې دا چې کم خلک دي، یعنی چې سمرا سیول سوسایټی ده، هغه کې یو تحریک پکار دے. تحریک څه دپاره پکار دے؟ تحریک پکار دے ریفارمز دپاره، چې تاسو قانون کې بدلون راولئ. پاکستان ګوري امریکا کې په دا شل نولسمې پیړۍ کې دلته کې چې کله کیپیټلزم په خپل عروج باندې و، ډېر زیات مضبوط و، دا راکفیلرز او کارنیګیز او دا ټول چې کوم جے پی مورګن دا ټول مضبوط و ډېر زیات، هغه وخت کې یو لیډر مخې ته راغللو چې هغه نوم ټیډ کینیډی، ټیډی بوم ورته ټیډ کینیډی، هغه صدارتي ټاکنو لپاره ودرېدلو. زه تاسو ته مثال در کوم چې دا بدلون څنګه راځي. نو چې کله هغه الیکشن اعلان وکړلو، نو دا چې کم سرمایه دار طبقه و، یعنی دا راکفیلر شولو، دا ټول یو ځای شولو، او حالانکه د یو بل سره ډېر سخت اختلاف لرل، ولې چې دولت منډه وه، هر چا جیب ته زیاتې پیسې اچولې، نو دا راکفیلر چې کوم د سټینډرډ آئل مشر و، د نړۍ ټولو کې لوی د آئل کمپنی وه، دا تیلو کمپنی وه. نو ټیډی کینیډی دا اعلان کړو چې زه صدر جوړ شلم، نو زه به دا چې کوم لوی کارپوریشن دی دا به زه ماتوم، ورکوټه به جوړو، ولې چې د دوی کنټرول دی پاره یو چیز باندې. نو دا چې کوم سلور مالدار کسانو پنځه شپږ د خپل کې کېناستل، پیسې واچولې، او کوشش دا وکړو چې دا سړی ونه درېږي، دا صدر جوړ نشي. نو خیر هغه څه طریقې سره ټیډ کینیډی صدارت په ځای مرستیال صدر دپاره ودرېدلو، او ویم ګټله. نو چې کوم صدر و، دا د دې چې کوم د امیر طبقو دا د دې بدقسمتي وه چې صدر هغه دور کې مړ شلو، چې صدر مړ شلو دا مرستیال صدر، دا صدر جوړ شلو، چې دا صدر جوړ شلو، نو د بیا دا چې کوم ریفارمز دی راوستل، ا د امریکای حالیه تاریخ څخه موجوده تاریخ دی کې یو لوی ریفارمز هغه څه کړی، هغه سټینډرډ آئل چې کوم د دنیا ټولو کې لوی د تیلو کمپنی هغه په 14 کمپنیو کې تقسیم کړل، بدل یې تقسیم کړل، او 14 مختلف کمپنۍ جوړې کړلې، ولې چې د یو طبقه د یو کسړی پورا یو کاروبار باندې هولډ پاتې نشي، هغه پورا کنټرول کې نه دی، دا کوشش وو. نو پاکستان کې هم د مارا ادا ده چې یو تحریک پکار دی عوامي سطح باندې لیگل ریفارمز د پاره.
خټک صاحب بخنه غواړم، تاسو خود ویل چې سیاست د پاره خو به یو تحریک راشي، خو فوج چې په زو دا کې ویل شوی دی چې ډېره غټه لاس لري په زمکو کې، او بیا په سرکاري ټیکو کې هم دا غي لاس دی، او بیا په ټیکس کې ورته هم سمرات ملاویږي، نو د دین به د دې د مخنیوي د دې د لاس په څنګه ونیو شي.
دا به تاسو ایکسپوز کوی. ګوري تاسو ته مثال درکم، په ملتان کې فوج لګیا دی ډی ایچ ای جوړوي، ملتان ڈی ایچ اے جوڑی، ہاگل تک پر زرگون ایکڑو باندھے دا عام باغوں نے ختم کر، عام باغوں نے ختم کر، ال تک گولف کورٹ جوڑی لگی ابھی. دا کار دا میڈیا دے، دا کار دا عام خلکو دے، جدا سوال اچت کی چ الکا تاسو چ کم کار دے اگ او کئی چ کم تاسو جائز مراد دے آگا ہم والے خدا دا کم زی اگ دے چ تاسو حیوات کے ٹول کے لوئے چ کم دا کاروباری طبقے کے چ کم کارخانے دار طبقہ دا ټول کې لوی لوی ټول کې زیات ته کارخانه فوج چلے وی هم دک شانته چې کم دا ریل استیټ ذکر وشل لو چې دا دک شانته دک ډی ایچ او دا شیزونه جوړوي هغه دې جوړوي خیر دې او کم از کم دا خو دې مکه وی چې تاسو دې دې چې کم د کروندې زمکه دا په هغه باندې کنټرول وکي او دې باندې برای راست د فوج کنټرول نه پکار دا بالکل انډیپندنت پکار دې عام ادارې دې ته جوړه کی دا ضروری دې چې دې تعلق به فوج سره وی دا یو ډیر لوی نقطه ده او دا به هله کمزوري کیږي لکه ماته استاد ذکر وکړل ګوري دا بدلون دوه ځایونو نه راځي یا به د روډ نه راځي یا به د پارلیمان نه راځي کتا سو د روډ نه راولای نو هغه کې پاکستان کې بدامنی زیاتیږي کتا سو پارلیمان نه راولای نو ګراند کار دی آسان کار بالکل نه دی هو کوشش ضرور کړي شي یو ځل به ناکام شي دویم ځل به ناکام شي دریم ځل به ضرور کامیابیږي تاسو د ترکیه مثال والی ترکیه کې هم بالکل هم دک شانتی صورت حال چې څنګه پاکستان کې ترکیه کې لسیزو پورې فوج ډېر زیات طاقتور و فوج به چې سکو لگا هغه خوخه و نن چې بیا کله یو لیډر او تودر دلو هغه ته تاسو اتفاق کوی یو کوي اختلاف کوی هغه سړی و چې چا جنرالان جیل ته واچول سزاګانې ورکړلې ولی چې کله هغه وکتلو چې دا کرپشن کې ککړ دی یا دا ترکیه قانون مات کړی دی هغه جیل ته ولېږل. نو دا حل کېږي چې تاسو سره دوه شیزونه وي، یو دا چې عوام بیداره وي، عوام سوال اچوي، او دا چې داسې خلک اسمبلو ته لیږي چې کم هلته کې داسې قانون سازی مخې ته راوستی شي چې کم باندې دا بدلون راوستی شي، عدالتونه دې امتحان کې واچي، عدالتونه ته لاړ شي.
ډېر زیاته مننه جانګیر خټک صاحب، زموږ سره وخت بیخي پای ته رسیدلی دی. ستاسو ډیر زیات مننه چې وخت مرا کړو. ګرانو قدرمنو کتونکو، د لوی خبر پښتونخوا خبرونه وخت پای ته رسیدلې ده. زه نصر الله خان سره د خپل پروډوسر مهوش چلیل او د انجینرانو ستاسو اجازه غواړم. د خدای پامان.